السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم نن په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنشیر او پروان ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې د سخت باران او واورې اټکل شوی دی. په دې ولایتونو کې د باران د ورېدو اندازه له لاسو تر دیرش متر پورې اټکل شوې ده او له لاسو تر دیرش سانتي متر پورې د واورې اټکل هم کیږي. په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې له ورښتونو وروسته سیلونو ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د یو کال په ترڅ کې د اقلیم بدلون افغانستان ته تر $2 میلیارد ډیر زیان اړولی دی. کابل ته 40 میلیونه امریکایي ډالر د دوشنبه په ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبرپاڼه کې د دې بشري مرستو د ساینې ترڅنګ د لا زیاتو همکاریو غوښتنه شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو دا 45مه کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تیره اونۍ هم د 40 میلیونه امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیږدول شوې وې. د ډنمارک پولیسو هغه 40 کلن افغان نیولی چې په یوې 30 کلنې میندوارې افغاني ښځې د چړې مرګونه برید کړی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی چې دغه کس تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دی او نن سه شنبه یې محکمه په اړه پریکړه کوي. د راپور له مخې پر دغه میندوارې مېرمنې د تېرې پنجشنبه په ورځ د کوپنهاګن په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي او روغتون کې یې ساه ورکړې ده. د قاتل او مقتول نومونه نه دي یاد شوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم روښانه شوی نه دی. د ایران د حکومت یو اپوزیسیون ګوند د ناکراریو د مخنیوي لپاره د نویو انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د اسلامي ایران د مشارکت ګوند عمومي منشي آزر منصوري پرون په ټویټر کې ولیکل چې د هیواد چارواکي د دې پر ځای چې بهرانیان ملامتوي د اعتراضونو ریښو ته پام وکړي. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې سبا لومړی نیمه پایلو به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیدنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام پلا نیمه پایلو به د پنځشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ ده. د دې دواړو لوبو ګټونکي به د یکشنبه په ورځ د دې نړیوال جام په پایلو به کې په ملبورن کې سره مخامخ شي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت وایي پاکستان کې د سلګونه افغان زندانیانو پوښتنه کوي. د زندانیانو یو مدافع وکیل وایي
تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دی بندیان دي. موږ د دوی لپاره قانوني حلې ځلې کوو.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم د لاریون د بیا پایل خبر ورکړی.
له همغه ځایه به زموږ لاریون پیل شي. زه به له دې ځایه هر ورځ لاریون ته وینا کوم.
په پکتیا او څنګلورو ولایتونو کې یې لسګونه نجونې د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغې شوي او ملګرو ملتونو نړۍ ته یو ځل بیا د اقلیمي بدلون د ناوړه پایلو خبرداری ورکړی.
موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني ګازونه په زیاتېدو دي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونه افغان کډوالو د نیولو خبرونه خبر شول، د طالبانو د حکومت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانیانو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان دي. تفصیل له احمد شبراو.
کراچی په لنډی جیل او په سنټر جیل کې دا په سوه خلک بندیان دي. زما خپل ځی په شه دي چې زه ورغلم ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کالداري دي چې به تاسو راولي 15000 کال.
دا د ازادي راډیو دی واوریدونکو پیغام دی چې په پیغام سپتون کې ماشين کې ثبت کړي دی. دا هم وای چې د دې کسانو د شون شرایط ډیر خراب دي.
نشناختکاسي که پاسپورت که د سکرات هیڅ شی نه منګر دی په جیل کې چې ولې دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کې وروره بس دغه ما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دې وخوري.
په سلګونو افغان کډوال چې په وروستیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیله منیره کاکړ وای چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلي دوپ تور نیول شوی دی، خو ځینې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د شزو او ماشومانو دی بندیان دي. مونږ د دوی لپاره قانوني هلې ځلې کوو، خپل ملګرو سره په دې والا مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیان یې هغه ورته جوړ کړي.
په کابل کې طالبان وایي چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې ده، بهرنیو چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کوم ستونزه وي انشاءالله زر به حل لار پیدا شي او پاکستاني چارواکو سره په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو سره سم دي دوی به ګاونډي په توګه چلند کوي. ښاغلی کرزي له ملګرو ملتونو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقوقو دفاع وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلي دو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوی دي چې د محکمې تر پریکړې په بند کې وي.
اوریدونکو و موریدل چې د طالبانو حکومت وایي په پاکستان کې به د سلګونو هغو زندانیانو پوښتنه وکړي چې د پاکستان د حکومت لخوا د اسنادو اړوند ستونزو په تړاو نیول شوی دي. په مخکنی خبرونه کې مې په کندهار کې له عبدالواحد سره خبرې وکړې. عبدالواحد وایي چې د ده ځوان زوی هم چې د ګټې وټې سړی وو او په مزدوري تللی وو کراچۍ ته نیول شوی او له نږدې دو میاشتو راهیسې د کراچۍ په لنډي جیل کې دی. له هغه مې وپوښتل چې د زوی وضعیت څنګه دی او د زندان دننه وضعیت څه ډول دی. هغه راته وویل
ما زوی د ده بزګر ته چې تللی د پاکستان په مزدوري پسې او د کندهار د سکره لري چې پاکستان ورته پکړې د اتا د آینده کرجي د وخت د سکره به انشاءالله ورامان د کندهار د سکره لري په مزدوري پسې تللی دي. بس د غناسا په چې پر کرکټ باندې د دوی کوم خوش کده افغانستان او د پاکستانیانو سره راغلی و په دغه وجه وروره پر تجربه باندې کاغذان ټولې یو زما زوی دي یو مې د اکا د زوی زوی دي چې هغه د صدام په نامه دی د پلار نوم یې محمد اسماعیل دی دا دواره کینکړي اوس موږ ټول په سنټر جیل کې دي. موږ په سنټر کې نو چې ما بیان ورکړې و په لنډي جیل کې دواره بندیان دي وروره څو واره ملاقات ورغلي وروره په 15 کم 2 میاشتې تیرې چې اوس په جیل کې پراته دي. ګر سره یو ملاقات موږ سره وستري دي چې موږ لیدلې دي بس بیا پیسې غواړي یا نسته یا پلان د ویدستانه دغه باندې کې خاص په غیر قانوني است وروره موږ خو دغه ستړي خلک د افغانستان خلک ټول ولس ستړي کې در بدر دي اقتصادي ضعیف دي وږي دي کم شي نه لري وروره نو دغه وږي څخه تري په مزدوري په شي باندې حالت گرفتار کوي چې چې څنګه نه لري به غیر قانوني راغلي اس نه پاسپورت لري نه شي لري نو په دغه وږي باندې بندیان دي وروره دا کرکټ پر خوښ کې باندې بندیان دي. بس وکیل مو ورته پیدا کړی دي هغه وکیل تلویزیون زر روپی غواړي هغه ته مو تلویزیون زر ورکړي دي بیا وایي په پیسې راو 300 روپی به تایل نه وي بیا پر دې
نه پیسې زندان د نن عبدالواحد خان ویل کیږي چې د زندان د نن هم شرایط ډیر مساعد نه دي. تاسو چې لاړې زندان ته خپل زوی مې وکړه د کراچۍ په همدې لنډي جیل کې د زندان د نن وضعیت څه ډول وو؟
وروره په ډیر ستونزې کې دي په ډیر ستونزې کې دي. بس وان وکړه کوم کسان چې انا ته چې ملاقات ورتي پیسې ملاقات چې ورته پیسې ورکې دغه پونس هغه پیسې درته ځینې اخی یو روپۍ هم نه ور پرېږدي. بس هغه روپۍ درته ځینې اخی چې ټلیفون په لاس ورکې وای زنګ وخپل وڅې د چراشي چې هم پیسې درته راوي چې ورته پیسې ځینې واخې خرچه ورکې هغه خرچه درته دوی ځینې واخې یو روپۍ نه ورکې وروره. بس پدای ډیر په ډیر سخت شرایط کې
تاسو دلته په کندهار کې د طالبانو چارواکو سره هم د خبره شریکه کړي خصوصا له سرحدي چارواکو سره. هغه کسان چې په سپین بولدک کې مسؤلان دي هغوی څه ویلي درته؟
وروره د چا سره مې تر ازادي تر دوه کې ردي چا سره مې لري شریکه کړي دغه ته ورغلي یو کونسلګری ته ورغلي یو هغه راته وایي چې وروره موږ هم دغه سره کمزوري موږ هم وستار نه کوي نن دی وستار دی په یونیسیارو دفتر ته ورغلي دي او هلته اوبو هم دغه ویل راته کړي دي چې وروره بس یو چم به وسو بس په دغه چمچم کښې دغې سره پاتې دي وروره پارې یوه لس تنه دولس تنه کول پسې دي د روزانې خلک یي چې په دوو راتو مواقعاتو کښې لاسونه مو ودرېده خوله مو ولاړه د وږي وروره بله مو په یوه خوا ولاخه زوره چې مره دا کیسه ده.
د کندهار اوسیدونکی عبدالواحد و چې ویلې ځوان زوی یې د کراچۍ په لنډي جیل کې زنداني دی او د راخوشي کېدو هیڅ راکې هم نه لګېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د پنځو ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فزیوتراپۍ په برخه کې درې کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې درې کلنې دورې محصلانو ته د لیلی خوراک او اوسېدو زمینه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فزیوتراپۍ یو شمېر وسایل هم ورکړل شول. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د پنځو سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر نجونې د فزیوتراپۍ په برخه کې له درې کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي او وایي د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فزیوتراپۍ په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم حق یار ونډې ته په خپلو خبرو کې ویل
موږ شپاړس فزیوتراپیستان چې دا د پنځو ولایتونو سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر ډېر زیات معلولین شامل دي چې د دې معلولینو زیات تداوي یوازې یوازې فزیوتراپي.
بلدوری ته هغه شمېر نجونې او ښځې چې د ناروې کمیټې په چوکاټ کې د فزیوتراپۍ په برخه کې درې کلنې زده کړې کړې غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملي خدمت زمینې برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانۍ آزادۍ راډیو ته وویل
فزیوتراپي د څنګ فارغه یم. موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولی شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فزیوتراپۍ د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروې له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې روانې وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یوه مهمه څانګه کې د صحت لکه فزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو دخوا ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروې کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بېلابېلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلیږي دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنجشنبه وروسته تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. اویا کلن عمران خان د یک شنبه په ورځ له روغتونه رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلي وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي، اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیما په ټویټر کې لیکلي دی چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په لسمه په خامخا د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادي په نوم د لاریون د اکتوبر په 28مه له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وځي، خو تېر اونۍ پنجشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له امله یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړمه ورځ په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
لهمه غزای به زمونږ لاریون پیل شي. زه به له دې ځایه هر ورځ لاریون ته وینا کوم. زمونږ لاریون به له نن نه په لس پنځلس ورځو کې راولپنډۍ ته ورسیږي. له ټوله پاکستانه به په هغه وخت خلک ځانونه راورسوي. زه به بیا په خپله راولپنډۍ ته ورځم او چې د هغو خلکو مشري به وکړم چې له ټول پاکستانه راغونډ شوي وي.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدې خبري غونډه کې دا هم وویل چې په پنجاب ایالت کې د ګوند واک دی، خو د وزیر آباد د برید له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان سترې محکمې پرون د پنجاب له حکومت وغوښتل چې دا قضیه دې په 24 ساعتونو کې ثبت کړي. یوه ورځ مخکې تر دې د دې پیښې په تړاو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له سترې محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د برید د څېړنې لپاره دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لري شو. د لاریون تنظیم کړی دی چې پر اوسني صدر اعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال ویش سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو را سره پاتشي په دوهمه نیمایي کې درته درسي ساعت پروګرام لرو. په دغه درسي ساعت پروګرام کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسي کې تاسو چیرته د زده کړو موقع نه لري او یا مو هم خونځي بند وي کولای شي چې د ازادي رادیو د درسي صنف یا د درسي ټولګي خبرونه واوري. د خبرونه به تاسو سره مرسته وکړي چې د بیولوژي، کیمیا او نورو ساينسي مضامینو په اړه باندې یو څه زده کړئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې دا اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د غونډې ته په خپله وینا کې ټولې نړۍ ته تازه خبرداری ورکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو این ایچ سی آر په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 80% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو وبښتمې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداري ورکړه.
د کلاک از ټیکینګ، وی آر ان د فایټ اف اور لایفز.
ساعت په تیریدو دی. موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتونی غازونه په زیاتېدو دي. د ځمکې کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټیکې ته ورنږدې کیږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتوو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یک شنبه پر ورځ پیل شوه چې د راتلونکو اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچام رستیال رامز الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړون کوټ کلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مهم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي دي. راځو دې ته چې د جمی له رانږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ایم او یو این ایچ سی آر وایي ژر به افغانان له یخنۍ سره مخامخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې تر خوندي ځایه د افغانانو د رسولو په معنا دي. یو شمیر افغانان وایي چې له اوسه د سوان او خوراکي توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ژمي پر رسیدو په کابل کې د للامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتي وایي سکال اقتصاد ښه نه دی او هر څه کوي چې په ژمي کې ګرمې جامې للامي وپیري. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د للامي او لولویو بازارونو دی راغلي وایي مخکې کلونو کې به یې خپلو اولادونو ته په ژمي کې نوې جامې اخیستې خو سکالی وس نه لري.
د للامي جامو بای هم سکال پورته دي په لوړه بای د اخیستلو توان نه لرو. لمدې لسو افغانیو او شل افغانیو والا یخلو کار روزګار نشته مجبور یو کنه وړاندې مو له خو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هم له خپلو کوچنیو خویندو ورونو سره د للامو یو په یو دوکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي راډیو ته وویل
زه دلته راغلم چې للامي بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخ نه ده. زه د خور او ورور لپاره هم د دې نه للامي اخلم.
للامي پلورنځیو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي او په ډېره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره للامي پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي سکال ان خلک د للامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن للامي پلورونکی عصمت الله یو بل للامي پلورونکی قیس احمد هم وایي
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راځي ځکه د خراب اقتصاد لامل نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د للامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. للامي پلورونکي وایي دوی للامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغیو د مخنیوي لپاره باید للامي کې هر ډول اخیستل شوې جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
اوریدونکو و موردل چې په کابل کې د ژمي پر رسیدو د هوا په سړېدو او د غراز د بیوزدۍ له کبله خلکو د نویو جامو پر ځای د للامي جامو اخیستو ته مخه کړې ده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل د ژمي له رانږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. آی او ایم او یو این ایچ سی آر ویلي ژر به افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي.
مصویر نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونه او خوراکي توکو د بیو پورته کېدو ته اندېښمن دی. ازادي راډیو ته وویل
څنګه زغال تقریبا تن لسیږي په 2000 یو لسنیم زرم ده شاوخوا کېږي او پی کلو غاز ورو 15 پتر پیچ دی غازم ورځ برز دیږي دوی او لرګي حقوق هم خروار کوونی ماته زره بی دی روزګار خراب دی پیسې ورسره نسته کاروبار نسته د خلکو د دې رستونه پیدا کیږي.
یو بل کابل میشته فرید الله بیا وای د بیو پورته کې دوه بې روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بای پورته کړی دی.
کابل خو ژوند ډیر مشکل دی د زغال د شهر خو بالکل ما منفری دی پاکستان ته ورسی دی نه چې د خپل خلک ته ورکی. یعنی مونږ هم بیکار خلک یو داسې بیروزګار خلک یو د غژم هم روان دي د تاسو وګره چې هر خواته واور روان دي. خدای یو کی چې دولت خلک سره لیک کومک وکي.
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول در روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي.
د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې معلومات طرح کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي، خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 5.5 په درشل کې لاړمنو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشارې وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلی هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی، په خپله ټویټر باندې لیکلي دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 500,000 ښځو او نارینه ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي سات پروګرام راځي، خو اوس تاسو پیغامونه اورو.
زه عبدالحکیم د بادغیس ولایت او زموږ خور د ولسوالۍ څخه راجر شوی یم. د دې کال په مدت د هرات د کروخ ولسوالۍ د شارک سات په ساحه کې تخمینا 4500 کورنۍ اوسېږي، نو دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره شوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي، کومک هم پر بند دی او اوبدت چې بېرته خپل مناطق ته ولاړ شي هغه هم نشته. ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې ده. نور را تر بل ځایه ورسېږي، د عمارت څخه دا خواهش دي او د مؤسساتو څخه چې دا خلک یا خپل منطقو ته انتقال کړي او یا دلی ته یو کومک ورسره وکړي د ژمي مخ دی. نو ستاسو څخه مننه. السلام.
دغه زموږ د هلمند په علاقه کې دا خدي عدد بیسي منتنان مخیل لږ دي، په مرجع کې څه کار نه کوي. موږ دا نیټ او پنو سره ډېر په عذاب یو، کار نه کوي. نو موږ غوښتنه لرو چې موږ ته یو انتنه ودرېږي د مرجع په ساحه کې. مخیل ټلیفون کار نه کوي، نو موږ خپل کارونه ځینې اخصای. سلام علیکم.
زه محمد سلیم د کندهار څخه دغه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته. کندهار په ښار کې نه، په ټول افغانستان کې د ترافیکي څراغو سره باید یوه یوه کمره هم نصب شي چې خدای نخواسته یو ترافیکي پیښه وسی نو به پړ او ملامت به معلومیږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خو زه محمد اسلام همت د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. دلته په واشیر ولسوالۍ کې چې کومې مرستې د موسساتو لخوا کېږي دا په عادلانه ډول نه ویشل کېږي او یوازې ملکانو او هغه کسانو ته چې په دولت کې واسطې ولري ورکول کېږي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه مرستې دې په عادلانه ډول وویشل شي او هغه کسان چې واقعا د مرستو مستحق دي هغه کسانو ته دې مرستې ورکړل شي. یوازې ملکانو ته کارتونه ورکول کېږي او ملکان یې بیا پر خپلو نږدې قربان باندې کارتونه ویشي او مستحق کسان لمرست څخه پاتېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه. همانم جان بسخان ده، په غزنی کې شرک حکیم صاحب صنایع کې اوسېږم. کور نوم خپل نه ده، په سر ده یو نیم کال کې دلته نه انجینر راغلی نه کوم کومک له موږ سره کړی نه سروې کړي. نو هیله ده چې تاسې دغه زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي او دلته راشي، نو د موږ دغه سروې هم وکړه او کوم کومک چې کېږي له دغه خلکو سره باید په شفافه توګه باندې وکړه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. یولس تلرویشت دوستو یو
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. په کابل کې د سهار اتنیمه بجې شوه.